د ماسپخین 2 بجې شو. السلام علیکم. تر 8 بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې په پکتیکا کې انتحاري برید ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په ختیځ کې د نامنیو په غبرګون کې په کابل کې د مظاهرو په اړه به هم په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران حکومت خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په اټومي خبرو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړي، او د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له کبله زرګونه تښتېدلې کورنۍ له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. په بلخ کې وینتهاري حمله درې افغان سرتیري وژلي، او په کابل کې لسګونو کسانو د حکومت په ملاتړ او د داعش پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د زنیو ناامن ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیده د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. د مظاهره ګډونوال او قومي مشر عزیز الله شینواری ازادي رادیو ته ویل چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حکومت پوځي عملیات ګټور نه دي. د بدعت حال کې چې د ننګرهار په چین کوټ شینوارو او یو شمیر نور ولسوالیو کې یو کال رئیس داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې په پرمخړلو کې د احزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشر عدلی بهرام نن خبريالانو ته ویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي احزاب وي. دوی سره لدی چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د افغان حکومت حساسیتي خو ټینګار کوي چې د مذاکرات باید له هر ډول معاملې لري پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نږدې 150,000 خالی پوسټونه په وزارتونو کې موجود دي. دغه وزارت مرستیال واصل نور محمد نن ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي تر څو له نورو وزارتونو سره په همغږي خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همغږي سره د نورو وزارتونو سره، سکتوري وزارتونو سره په دې لړ کې د بیکاری د کچې د راټیټولو په لړ کې وګیدل هم دي.
نموړي ویل چې د پرسونل د کمښت له وجې په اداري اصلاحاتو کمیسون کې د خلکو د ګمارنې پروسه ځنډیدلې ده. او په بلخ کې نن سهار یو انتحاري حمله درې افغان سرتیري وژل او یو ویشت نور یې ټپیان کړل. د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي رادیو ته ویل چې انتحاري حمله نن سهار په دادی ولسوالۍ کې شوې ده. خغلی آرام ویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د تو تنو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتېدلې کورنۍ نن له ترکیه سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندي پاتې دي. د ترکیه حکومت ویلي چې په دې کسانو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي مرسته کوي، خو خپلې پولې نه دي ورته پرانیستي. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره انقره ته ورسېده. اروپایي اتحادیه وایي چې انقره باید د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي، او پر ترکیه یې فشار راوستی چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د روان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات شمیر غیر قانوني کډوال د ترکیه له لارې لویدیځې اروپا ته د تګ هڅې کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیه سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارده اورو مرسته ورسره وکړي. د ایران حکومت نن خپل هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې تیر کال یې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تهران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. ظریف تیر کال د اټومي مذاکرو لپاره د ایراني پلاوی مشر و. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علي اکبر صالحی او دفاع وزیر حسن حسین دهقان ته هم د زړورتیا مډالونه ورکړل شوي دي. په دې مراسمو کې تر شلو زیاتو کسانو ته د مذاکرو د بریالیتوب لپاره بیلابیل مډالونه ورکړل شول. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې چې تېر دوبه وشوه، پر تهران د اټومي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې شول. د روسیې او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدر اعظم ځانګړي استازي زوراب اباشیدزه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره کتلی وای. اباشیدزه نن وویل چې دا خبرې د تخنیکي مسئلو له امله ځنډولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو د مذاکرو د لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو شکول دي، درې کاله وړاندې له جنیوا پیل شوی ده. د روسیې او ګرجستان استازو له هغه راهیسې څو وارې په پراګ کې سره کتلي دي. د روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستانه دوی جلا شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندلې چې په ځواب کې ګرجستان له مسکو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمی پر هغه کشتۍ د خبرداري ډزې وکړي چې سهار وختي د جنوبی کوریا اوبو ته ورننوتی و او په شای کړه. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا حکومت پرون یو راکټ هم ازمویلی چې فضا ته یو سټلایټ دستګاه لېږدولې ده. د پینګیانګ د کار د جنوبی او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. جنوبی کوریا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتو ویل چې شای شمالي کوریا فضا ته د سټلایټ د لېږدولو په پلمه داسې راکټي ازموینه کړې وي چې د امنیت شورا له تړونونو سرغړونه کرنل کیږي. په امنیت شورا کې د جنوبی کوریا استازي جون پرون په نیویارک کې خبريالان ته وویل
With this launch and the nuclear bomb test,
دا وایي چې فکر کوم چې د شمالي کوریا حکومت په دې ازموینه او د هغې بمی ازموینې په مرسته چې تیره میاشت وکړه غون ټول نړۍ ته دا څرګند پیغام ورکړی چې دا په یوشتمه پیړۍ کې یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي. د نړیوالو غوښتنو ردوي او د ټول نړۍ سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د امنیت شورا د مشر او په شورا کې د امریکا او جاپان د استازو په باور د شمالي کوریا دا کار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او د بوسنیا په پلازمینه سراييو کې پرون نږدې 2000 کسانو چې اکثر یې شتې به لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې شزو ته باید په محکمو او د عدلي حقوقي چارو په نورو ادارو کې د حجاب اغوستلو اجازه ورکړي. دوی تقریبا پرون یو ساعت د سراييو شهر په منځ کې مارش وکړ او حجاب زما حق دی شعارونه یې لښتول. د دې لاریون یو تنظیمونکي سميرا زونيت ویلاجیک پرنوئل چې پر حجاب بندیز د مسلمانانو پر وقار، شخصیت او هویت حمله غني او محجبې مسلمانې شزي د کار له حق محروموي. د بوسنیا ستري محکمه په ورستیو کې حکم وکړ چې په حقوقي ادارو کې حجاب منه دی. د دې بندیز پر اساس قاضیانی، وکیلانی او نور مامورینی د حجاب له اغوستلو منه دي. د بوسنیا ستري محکمه د بوسنیا د دینی عالمانو او سیاسي مشرانو د غشتنې پر اساس د حکم کړی دی. په بوسنیا کې د رپورټونو پر اساس لښته لږه 40% مسلمانان ژوند کوي. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې خبرونو نور تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای او اوریدلای شئ.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیکا کې نن په یو انتحاري حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار د امنیتي مخالکو نن په کابل کې مظاهره وکړه.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راتو کوم نظامی پرسی واچي چې دغه کډوال به تلاشي په خپل کولون کې زب زیشي.
د هلمند د امنیتی وضعیت په اړه به هم په سنگین ولسوالۍ کې د ناامنیو موضوع به هم په همدې خبرونه کې وڅېړو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې په پام کې دا د ولسمشر ویان نن په کابل کې د هغو بحثونو په اړه معلومات ورکړي چې پرون د کابینې په غونډه کې مطرح شوی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې نجونې ورسره مخامخ کیږي.
ډیره خفه ما اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډیره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې خپریږي. له نورو موضوعاتو سره یو ځای البته اورېدو ته راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پکتیکا کې نن یوې انتحاري حملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. تپان صاحب، دا حمله فکر کوم چې په همدې وروستیو څو شېبو کې پیښه شوې ده، همداسې ده؟
معلومات
بله تپان صاحب، د دې ټلیفون د لیکې کیفیت یو څه خراب دی. زه غواړم دقیقا تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د وژل شویو او ټپیانو شمیره څو ده او ځان وژونکي په مشخص ډول څوک په نښه کړي وو، پر چا یې دا حمله کړې وه؟ دغلته په دغه ځای کې چې دا چاودنه شوې، کوم داسې لوی پوځي یا بهرنی هدف شته؟
ډیره
زیاته مننه کوله تاسو نه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان و چې د پکتیکا ولایت په یاخیلو ولسوالۍ کې په لوی بازار کې په یو بمی چاودنه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راکول. چارواکو زمونږ خبریال ته ویلي دي چې په دې انتحاري حمله کې چې په یو نانوایی کې شوې ده، 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې واړه ملکی وګړي دي. د دې حمله هدف تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړو د ټلیفون د خراب کیفیت په خاطر. د ازادۍ رادیو پر روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
ازادۍ رادیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. د ننګرهار د ناامن ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یو مظاهره کې له حکومت څخه په خپل سیمو کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیدو ویل چې د ننګرهار په ناامن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شوی عملیاتو نتیجه نه دا ورکړې او ناامنۍ د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د ازادۍ رادیو خبريال رحمت الله افغان د مظاهرې ته لنجدي ورغلی وو.
د ننګرهار د نامنو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي ورستیو نامنه یو دی ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسید او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو، د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګناه ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه وژني. مظاهره چانو ول چې د ننګرهار په ځنګړې توګه د اچین کوټ او شنوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پڅ روان دي. د مظاهره تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته حکم نظامی او دغه د ولست امنیت په خاطر باندې یعنی د هغوی نه مخکې پوسې واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپلو کورونو کې ځای ځای شي، چې نه اوس فعلا مکتب ورته شته، نه چپخانه ورته شته، د هر څه نه محروم
خغلی شنواری وویل چې له نامنو سیمو څخه نږدې 20,000 کورنۍ بې ځایه شوې چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په اچین کوټ نازیانو شنوارو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه ناامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملامته کړې ده. افغان حکومت وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات اوس هم روان دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د داعش په ضد په پوځي عملیاتو کې یاد ډلې ته درانه تلفات اړولي او د دوی د راډیو په ګډون یې یو شمیر مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
د ازادي راډیو خبریالو چې د ننګرهار د ناامنه سیمو د اوسیدونکو د نننۍ مظاهرې په اړه معلومات راکول. د ننګرهار د دې سیمو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې پوځي عملیات وکړي او امنیت ټینګ کړي. خو آیا ټول خلک دقیقا همدغه غوښتنه لري چې نن په کابل کې مظاهره چانو وکړه؟ د حکومت عملیات څومره ګټور کېدای شي؟ مخکنیو عملیاتو یې څومره نتیجه ورکړي او په راتلونکو عملیاتو کې ستاسو تمه څه ده چې څومره به دا عملیات ګټور وي؟ په دې اړه که نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې همدا شیبه له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدر من اوریدونکو، اوس چې د ناامنیو په موضوع کې یو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د ناامنیو په اړه هم تاسو ته معلومات درکو. د هلمند سنگین هغه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو لاندې ده او ویل کېږي چې وضعیت په دې ولسوالۍ کې تر دې حده خراب شوی چې حتی ځینې خلک دا ویره هم لري چې ښایي دا ولسوالۍ یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل له سټوډیو راسره دی. دایی صاحب، دغه شیبه چې زه او ته خبرې کوو، په سنگین کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اتکل صاحب، ما څو شپې مخکې د هلمند والي د ویاند عمر زواک سره او د غرنګ د سنگین ولسوالۍ د چارواکو اړوند مقامات سره خبرې وکړې. غول چې پیلان جګړه نسته، اما تیر شپه هم په سیمه کې خال ډزو وجود درلود. د سنگین د سکوت په اړه دغه خبرې، البته درې ورځې وړاندې د کومې جګړې څخه چې په کشپانه سمنتي سرتیري وژل سول، بیا راپورته سوي دي او په رسنیو کې دا خبرې اوس ډېر تودې دي چې معنا دا ولسوالۍ سکوت کیما. د دې ولسوالۍ مرکز د تیرو درې میاشتو راهیسې محاصره دی او یوازې د ملي اردو کنډک کلته په یو تعمیر کې وجود لري چې پر هغه باندې وسلوال کله کله ډلې بریدونه کوي، نو داسې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ لا سکوت نه ده.
بله، مګر دا ویره خو په پرله پسې ډول د سیمې د اوسیدونکو په زړونو کې شته چې ښایي هر شیبه دا ولسوالۍ سقوط وکړي. آیا دغسې یو رواني حالت او دغسې یو رواني فشار ژوند لستونز سره نه مخامخ کوي روزنه ژوند
تکل سب د سنگین د وسیدونکو په څلور کې درې برخې لا لوړان دي د تیرو درو کلونو رئیس چې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سرمن کلا کې په جنور سیمه کې جنگونو زور اخیستی وان په دې درو کلونو کې دا په خاص ډول په دې تیرو درو میاشتو کې چې د ولسوالۍ تر مرکز راورسېدی او بازار هم د حکومت لاس وتی د څلور څخه درې برخې له وخته یا نږدو امن سیمو ته چې د طالبانو په لاس کې د پیسې لا جنگونو نصب کې یا ګریش ولسوالۍ او لشکرګاه ته کټه سوي دي خلک هر شیبه دا حالت ساری چې حکومت څه کوي عملیات به کیږي د دوی سیمو باندې ول کیږي نه باندې ول کیږي او دوی به کورونه ته ځي نه به ځي د خلکو د خولې موږ ته څو وردا چې کڅو دي چې اته د دوی د تیرو درې کلو رئیس کشتونه پاته دي دوی نه اخیستي هغه دادی ژوند پړم اصلا نظریه او مفکوره وجود نه لري خلک په تیښته کې دي او هر لازم مرمي وري ور لازم جنگونه دي
داسې حکومتي چارواکي داسې کوم پلان لري چې پراتلونکو کې هر اړخیز عملیات وکړي آیا د دې کار لپاره لازمه قوا او وسایل لري چې لکه په ځینو سیمو کې چې دوی عملیاتو نتیجه ورکړي د مثلا په شمال کې عملیات وکړل د ننګرهار په ځینو سیمو کې عملیات وکړل چې تر یو حد پورې د دغه سیمه د اوسیدونکو لپاره امنیت راولي
تکل صاحب تقریبا یو میاشت یا 25 ورځې مخکې د سنگین ولسوالۍ اړوند دوهمې پلی لیواته چې د 215 میوان کول اردو اړوند یو ډیر ستر کاروان د سرتیرو او مهمات ورسېدې په دینوم چې چارواکو هغه وخت په سنگین کې د پراخ چړنې عملیاتو د پیل دوه خبر ورکړ مګر تر اوسه پر داسې کار چې هلته عملیات نه دي پیل شوي او هغه یو کنډک چې د وتامیر ریاست لري په هغه کې چې کوم د ملي اردو سرتیری او څو پولیس ماسره دي هغه وضعیت تر اوسه دوام کوي او د تیرو دوه ورځو راهیسې طالبانو بیا ځل زور اچولې دي او په دغه سیمه باندې د لیس بریدون ته دوام ورکوي
بل یو ورستۍ پوښتنه چې یو عمومي تصویر دی د وضعیت له سړي سره وي چارواکو څه وایي چې دغه لویه قوه چې هلته مرش کړې و د عملیاتو لپاره دوی ولې عملیات ونه کړل یعنی زور نه رسیږي او که نور ملحوظات دي د سولې خبرو ته دوی منتظر پاتې دي یو څه خو باید وي د دې عملیاتو د ځنډېدو تر شا
که زه د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالرحمن سرجنګ خبر چې مرسته تقریبا شلو زما کړی به تاسو ما غدا چې هغه وایي چې دا ځل طالبان ته په هلمند کې ډیر ځت پیسې ورکول سی ودي ډیر مهمات او درانه وسایل ورکول سی ودي او غوي ځینې وسایل نسبت د افغان ځواکونو د مهمات او وسایلو په نسبت په خاص ډول په وسلو کې غشتلې دي او وسلوال ډیر کوشش کوي چې ډیر سیمه تر پوشش لاندې راولي مګر په دې ورستۍ کې په هلمند کې د ټولو امنیتي ځواکونو مشر یاد اپراتیپی مسایلو مشر جبار کرمان ټاکل شوی دی هغه ویل دي چې موږ لا عملیات د وړاندې پیل کړی دي خدا چې دا عملیات ولی معلومه نتیجه نه لري غول چې موږ نه غواړو چې د ډیرو ټانکونو او الکوپټرو او د یو رش نه استفاده وکړو او خلکو ته ځان وشو خو زموږ چاپی شپنی عملیات او د وسوال مخالفینو په ضد باندې په ځینو سیمو کې د کمربندونو تکوي کولو بهیر څوبره ځوړاندې پیل شوی دی او دوی عملیات دوام لري خو تر اوسه پر دغه عملیاتو چې موږ په مارجی کې پښتنه کړې په ندالی کې د غرنګ په سنگین کې او خپل د لشکرګاړ وند بابا جی په سیمه کې خاص نتیجه نه دور کړې حکومت ځواکونه خاص پرمختګ نه لري
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دای و چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول مخکې یادونه وشوه چې د سولې خبرې د سولې د خبرو البته یادونه وشوه په دې وروستیو څو ورځو کې ورسته لدی چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو دریمه د لړۍ دریمه غونډه جوړه شوه نو د سولې خبرې یو ځل بیا په ژبو دي د ازادۍ رادیو د خبريال اسدالله لودین په مخکتنه کې البته د کابل د ورسپانو په مخکتنه کې باوري چې د کابل ورسپانو هم د سولې مسلې ته ځانګړي کتنه کړي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې مسلې او د حکومت د نننه یشمیر مخالفتونو او د دغه مخالفتونو اغیز او ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي په سولې او امنیت کې خیر دی خو د افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي د مطلب لیکوال ویلی سوله هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولی، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یوولس قمندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې پاکستان ډیره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډیره لیوالتیا لري. چراغ ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې لپاره د سولې عالي شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سر مقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلب دي. کابل پوسټ په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوسټونه خالي دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دولت یو واړه پوسټ هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوې وي.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی نن په پام کې د چي خبريالانو ته د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي. دا مسایل کوم دي؟ د کابل په استودیو کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن د شیبه په مستقیمه لیکر سره دی. تورمن صاحب.
بلې ټاکل سپتا سی او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر ویان محمد ظفر هاشمی شیبه وروسته یو خګنی خبری کانفرنس ته خبري وکړي. خغلی هاشمی به د افغانستان د سیاسي او امنیتی وضعیت په اړه د معلومات ترڅنګ د زینو حقو قوانینو د تصویب په اړه خبريالان ته معلومات ورکړي، کوم چې 13 ورځ د کابینه په غونډه کې تصویب شوی او بیا خبري پیل شوی. په دغو قوانینو کې یو د انسان او د کډوالو د قاچاق قانون دی چې خی په دې اړه هم معلومات ورکړي. هغه موضوع چې نن سبا ډیره ګرمه ده او په لسګونو افغانان له عمله وژل شوی دی او لا هم له افغانستان څخه د انسان او د کډوالو د قاچاق لړۍ روانه ده. دغه شان خی خاغلی هاشمی د یو شمیر نورو هغو موضوعاتو په اړه چې د ګونګوسی تر حده دي هم معلومات ورکړي. نو د خاغلی هاشمی د خبري کانفرنس مهم ټکی چې به وروسته به شروع شي ان شاء الله چې په نورو خبري خبرونه کې بل تاسو سره شریکو تکل سم.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن چې له کابل راپور راکو. د پاکستان پاوز او د کورنۍ چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي خار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتی تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیارډونو ډالرو پنګونې د امنیت خوندي کول دي. رضوان مراد په دې اړه د رويټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیارډو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي خار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعال دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوس او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر خار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولې دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ګوادر خار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیری په دندو وګمارل شي. چین پر روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. کته هم چې پاکستانی مقامات د لانی دی ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارد ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رويټرز خبري اژانس ته ویلي د هغه ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر لا ګواښ سره مخامخ کړي. خو د بلوچستان د چنای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدی غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زور ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
قدر من اوریدونکو دا د ماسپښین 2:13 شوې د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شپه فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پکتیکا کې د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې نن 15 تنه په یوه انتحاري حمله کې وژل شوي او 9 تنه زخمیان دي. په سیمه کې ځینې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا د ماین چاودنه وه خو دقیق لا نه ده معلومه. د بله پلوه نن په بلخ کې په یوه انتحاري حمله کې 3 تنه ووژل شول او 21 تنه زخمیان شول. په کابل کې نن یو شمېر کسانو لاریون وکړ او په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې یاداش فعالیتونه وغندل. ایران حکومت خپل ډیپلوماټانو او هغه استاذ د 4 کالې پاتمی مذاکرو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړل. د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمې پر هغه کشتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبي کوریا اوبو ته ورننیوتې وه. په عین حال کې په ملګرو ملتو کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا استازي د شمالي کوریا د ورستۍ راکټي ازموینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د ټولي نړۍ امنیتي تهدید پېښ کړی. د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان چې د رواني میاشتې لپاره جوړ شوی وو د مارچ د میاشتې تر نیمایي ځنډول شوی دی. د ګرجستان استازي ویلي چې دا کار د تخنیکی ستونزو لامل شوی. او په داسې حال کې چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په انقره کې ده او د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري. رپورټونه وایي چې د سوریه په حلب شهر کې د روسیې د حکومت د شدیدو پوځي هوایي حملو لامل زرګونو کسان د ترکیه پولی ته ورتښتیدلی دي خو ترکیه لا خپل پولی نه دی پرانستی.
او د هم له ازادۍ رادیو د نن اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زئی چمتو کړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت د نشراتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې سکل په خوست کې زر جریبه کرنیز بڼونه جوړ کړي او هم 1500 جریبه نور زاړه بڼونه لسر ورغوي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیستل کیږي او دغه دفتر په 1995 کال کې په دغه ولایت کې زر جریبه کرنیز نوی بڼونه جوړوي. راشد وی په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری دفتر لاره یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي او هم بزګرانو ته د کرنیزو محصولاتو د کرلو طریقه ورخودل کیږي. دغه راز د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په 1995 کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې 14000 جریبه نوی بڼونه جوړ کړی. د خوست دولتي مسولین سوداګر او مدني فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت د خوست د غلام خان بندر لار په یو ترانزیتي لار بدل نه کړي نو پراخ مظاهری وکړي. د خوست د ولایتي شورا مشر عبدالولي واحد زینن ازادي رادیو ته وویل چې مرکزی حکومت د غلام خان بندر په اړه دوه ګونی چلند کوي او نه غواړي چې د غلار په یو ترانزیتي لار بدل شي. نو موري وایي چې دوی په پرلپسې ډول مرکزی حکومت ته وړاندیز کړي سو د غلام خان بندرلار د ترانزیتی لار په توګه معرفي کړي خو حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. د خوست د غلام خان بندرلار د کراچۍ ترانزیتی لار ته نږدې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د شیرخان بندر په صادراتو کې د تیر کال په پرتله سکل 50% کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د تېښتې له کبله د کندوز اقتصاد ډیر زیانمن شوی دی. په کندوز کې یو شمېر سوداګر بیا وایي چې اوس مهال په کندوز کې امنیت نشته او نه امنیت دې لامل شوي سو سوداګر خپل کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه د یو کلی زرغغونه رادیو درامه یو برخه او نیمه نړۍ تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې څو مختصر استمسونه چې تاسو خپل نظریات پکې راستولې دي، د نورستان ولایت د کمدیش د برګ مټل دواب او مندول لره تر اوسه د دولتي مامورینو پر مخ باندې تړلې ده. د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دولت پر ځای چې د ولس خدمت وکړي، نو د دوی شتواله په سیمه کې د خلکو د آزار او اذیت باعث ګرځي. دا یو اوریدونکو را لګلې چې خپل نوم نه دی لیکلی. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، نور نو باید افغانستان د سولې په خبرو وخت ځای نه کړي او د تروریستانو پر وړاندې جدي خبرګون وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي، کچېره هوایي ځواک په عملیاتو کې وي نو نتیجه به یې ښه وي. او احسان الله برک له لشکرګاه څخه لیکي چې په هلمند ولایت کې باید عملیات پیل شي، ځکه چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیت خرابېږي.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرې برخه کې اسلام باندې ټول خبريږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه خبرګونو خي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیاي؟
تر آزادې ژوند خو ته راسه، الته بکینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دی کړی، هغه درو وای، ما سره هیڅ سم نه و. ازمال نه شي مو ته سره کار دی.
اسلام بی ځای دلیل وای، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړای او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان هغه درو وای، ناصر ته متر باندې کوي.
ها ها، ته څه پوښتې چې ناصر ویلی؟ ها
او ته څه پوښوي؟
اسی موبایل حال تا خلک ویل را ټول شوی دی.
اوس مونږه ما مالته ور روان یو. هغه يم غواړي په دې پوي شي چې تاسو درې کسانو له نشي مواد سره څه کار لرو.
نه نه، زه به تاسو
راځه راځه، هیڅ خبر هم نه ده اسلامه. څه چې رښتیا یې وای وای
هغه دی اسلامي راوست. خپل پښتنه ورنه وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ښه دا ته تاسو را پسی تړلې.
ته دا لکه زما په لاس راکا، زه پټکه ترې وباسم.
ته کینه داوود، دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب، که یو ځل زما زوی په نشي توک وخت کړی وای، بیا به مې لاس سره اتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پښتنه چې ورنه کوي وی کوي.
د چی چی پښتنه ما خو څه نه دی کړی.
اسلام، دا وړه خبره نه ده. د نشي توک لیدل او چا سره به څه نه وی. دین ډیر لولو جنجالونه جوړیږي.
ولی غلې خبرې وکا، زما زوی ته د څومره پودر ورکړي؟
هیڅ مینه دی ورکړي، زه به ولې ورکوم؟ زه خپل بل چا په زور پیښته کړی وم.
ها ها، یعنی دا منی چې دانه شی به واسطا و؟
ما سره و خو زما نه و.
ها اوس په ماره ته په ستاله جیب راونل وې.
ته خلاصه تا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلام، ته چا په زور دې کارداړې ستلې؟
زه چې لوکره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځیدم. الته لم دې کسره مخ شوم، نه خبره پر کار سره ودرېدم.
ها اوس په دې ځان خلاصوي؟ ها وای، څه چې کړې هغه برې بي.
اسلام، اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا موایا چې تا غختل نور ځوانان پیښته کې، ځکه دې ناصر او نور محمد در سره شریک کړیو.
زما د زوی نوم ور سره مې یادوا، زه دا قاچق بل نه پېدم.
وداوته
تاسو به سوز دل استول وي. لری شي زه پټه کې پرې واسم.
داوته
قاضی صاحب، زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانه مشر ترکیږي جبر شوی وو. ورته ویلی وو چې دی باید خپل لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره زبه کړې وه. او که نوی ورکړی دا به د دلاور خان خانی ته سپکاوی و. خو سره د دې چې نعیم راضی نه و چې خپله وړه لور ورکړي، دلاور خان نعیم ته دام ویلی و که دا کار ونه کړي خپله وروري به ورسره ختمه کړي، او دا په قانون کې د جبر او اکراه پرته بل څه نه دي. نو زه د استناف محکمې څخه دا هیله لرم چې محمد نعیم بېګناه ثابت شي او له زندانه آزاد شي.
دلاوره، تو کوم دلیل لري چې وړاندې کې؟
نه قاضي صاحب، ویلی نشم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخښئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پریکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه، او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب، څه پریکړه به وکړي؟
څه ووایم، زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني وو.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بېګناه جزای نی؟
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پریکړه چې کوي باید دی چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لالا، خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږې بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره،
خبره د ګناه او بېګناهي ده. که بېګناه اوسې نو ولې زنداني سې؟
تاسو خو اوس ما ملامتوئ، خو که مخپل زوی باندې دا ورځ راشي هیڅ به ورته ونه وایئ.
او هغه دی، ستا پلار هم تاته څه نه وایي، که نه خو هغه خپله له دې کارونه لاس نه اخیستل.
مونږ اسلام د سپکو سپورو خبرو اورولو لپاره دلته نه ده راغوښتی.
داوده، په دې کارونه به درنه خفه شو، موږ مشران یو. دې کشرانو د اصلاح لپاره دې ځوانانو خپله راوغوښتو، او موږ بیا داسې ستونزې ورته جوړې کړو؟ دا خو ښه کار نه دی. زوی دې په خپله وایي چې حتی اسلام یې په مخ کې تش سګرت هم نه دی څکلی.
ښه ملک صاحب، نور به زه څه نه وایم.
ښه اسلامه بچو، ته ووایه، ستا مخکنۍ خبره بل ډول وه، زه سم پوه نه شوم تا سره څه شوي دي.
ملک صاحب، ټول خبر وایي چې زه ډېره موده له کور او کلي ورک وم.
هو، او علت یې هم ټولو ته ورو ورو معلوم شو. خیر، خدای دې دلاور خان ته انصاف ورکړي، په دې سرتن بګۍ.
هو، بس هماغه جنجال و چې سل نور جنجالونه یې وزېږول. زه ډېر سرګردانه وم، له یو کس سره مخ شوم، هغه بل چاته وروستم، کار یې راته راکړ. زه اولو وختونو کې نه وم خبر چې دوی څه کاروبار کوي، ورسره شاګرد شوم.
ښه ښه، دا څوک و؟ څه کاروبار یې کاوه؟
هغوی قاچاقبران وه.
ښه، بیا
چې کله زه دوی باندې خبر شوم، ماته یې اختار راکړه، ویل یې که د چاته له خولې ووته ژوندی به رانه ونه ګرځې، او نور به ته موږ سره کار کوې.
ښه نو، ته اوس قاچاقبر یې؟
داود کاکا، خبره ته به یې پرېږدو. سمه ده، ښه اسلامه، بیا نو ته کله ورسره په نشهیي توکو اخته سوي؟ او دوی له تا نه څه غوښتل؟ دوی ماته دا وظیفه راکړې وه چې باید روزمره پر معتادینو نشهیي مواد هر څه چې به وو خرڅې کړم، او تر څنګ یې زم کم کم پرې روږدی کړم.
ته چې دومره ښه وې، خو دا خلک به دې پولیسو ته په لاس ورکړی وای.
ماته یې د مرګ ګواښ کړی وه.
اسلامه، خیر دی که هغه وخت د جرأت نه درلود، اوس موږ درسره یو. هغوی د ټول ملت دښمنان دي، پولیسو ته یې په لاس ورکړه. پوهېږې، د مخدره توکو قانون په حساب دوی درې جرمه کړي دي. اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه، زه دا کار نشم کولای، هغوی ډېر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهېږې، څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو، خود به پوهېږې. اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو، هغه خبره وریادېږي. مطلب دا چې په ډېر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه سو، قدیر ته ستړی کړی.
مولوی صاحب، ته هم د صابر پلوي کوې، لکه چې صابر راباندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړې وي قدیره؟
که رښتیا راباندې وایې، دلته څو خبرې وي، یو خود مولوی صاحب حق وینا وا بل دا چې اول ورځ ټول کور یو خوا او زه بل خوا وم.
دا خلک وای چې هغه شر دی پیښ سي چې خیر مو پکې وي، ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې و. ښه قدیر خان، له خبرو خو دې داسې ښکاري چې موږ به خفه نه کې.
کلیوالو له مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې، خو مولوی صاحب تو موږ ته ډېر قدرمن یې. بس صابره، د زوی د واده تیاری دې ونیسه.
یعنی له دوه چنده ولور نه تیر شوې؟
نه، هېڅکله نه.
نو څه قدیره؟
مانا دا چې زه هېڅ ولور نه غواړم، دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي.
بېشکه دې قدیر له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوم.
یا الله، شکر گزاره دیم ستا په مهربانۍ زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجاله خلاص شول.
ته صبر، زه کور ته یو زنګ ووهم.
زنګ ووهه.
بله، مبارک موشه، ستونزه حل شول. خیره، او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو. څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي؟ او اوس د خدای په امان.
مولوی صاحب، الله دې ښه در سره وکړي، زما د لور ژوند له بربادي نه وژغورل شو.
قدیر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم، او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او د لاور خان حالت ته ګوره.
هو، خو زه هم ډېر زنګ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخته خلاصې شوې وای.
مولوی صاحب، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابره او قدیره. خدای دې خیر درکړي.
مولوی صاحب، خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه. زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو خشه، مخکې شئ.
صابر کاکا، بد مشه خبره جوړه شوه.
وو دیوالور لانجو خلاص شو، د زوی واده مې له خیره کوم.
مبارک دی
وایم، کور دی ودان.
څه شوې ملنګا؟ بد مشه ته راکه دا ډول دی چې ورته کسې کوم. بد مشه ملنګا یا مردان کسې چې د احمد پاکه دستو
ورو ورو خدای دادا چې ټول دی وچو.
مکه وا چې خپله خوشحالي وکړي، هلکان دي ځوانان دي پرېږده.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې له مخدره موادو سره هر ډول تړاو جرم دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکي مسوده نیازی،
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو د څه کول پکار دي، او د ډاکټري صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د خزو څنګه مرستيالي ماری هیدری ازادي رادیو ته ویلي چې روان کال دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او سهرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو ترڅنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم د خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکو خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهیده، حیرانه و چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغه یعنی نه پوهیدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نه شو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نه شو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه د وای د چي لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهیده چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپل د علت سره مخ شوم، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور دې هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه وره کړی. سره خپل ډېر دولت مچ په ماته سوي دي. خپل ځان خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې خلک ماته ګوري په هیڅ ما کوم څه شي سوال. ام دور ام که شرم خپل ځان مل خلکو نه رقم کم ګنلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. داسې حالت ده، یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره به رفاقت غونډې او هغه ولري مخکې دینه چې دغه حالت سره کې مخه شي لیک معلومات ورته ورکړي، لیک آماده ورته وسیږي، لیک سره سمي رفیقانه دوستانه روابط سره ولري او رقم په دې موضوع باندې باید پوکي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلدوي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خوندګی نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سه موضوع چې باید هر انسان هر انجلې باید په دې مبارک معلومات ولري بشپړ مخکې له دې چې د سیالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مونږ په دریم صف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه ملوصل په کتاب کې مونږ هغه نه پوهیږو. چاته مې دا چی دا استاد مې له وایزه تیر ست باندې تاسو نه پویږي. باید مونږ سره په خلاص کړی وای چې دا د سی عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو اونې داري سي. دا کسي موریدی لسی باز جنکی ایران سي د ما چی شي سوی ده د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجي وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېر توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپل لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکو جمیله وایي دې تل خپل لورګانې په دې پوهولي چې تاسو له داسې یو حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
دا سیادت ما وردا ژوند کې او پړاو د څو پړاو نه بلته جنو کوي. دا باید په دې ټوله مایند خپل لورګانی پوښتې ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي مای لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دی پړاو ته د جهش، د بحران، د ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمي د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږېږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسېږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کېږي، ډار پیدا کېږي، وحشت پیدا کېږي چې ګڼې څه را پېښ سوله. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسېږي په یو ډول دوی ګوښه کېږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. مثلا دوی کنجکاوه کېږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلون نه راځي، او دغه بدلونونه دا چې نوی دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځئ چې او ګیره کېږي یا ګزک کېږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده. د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکېږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګر مغبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ د نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د یو کشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچي شاو مخه. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه ددونه یې پورته شي، یعنی مکروبونه یې مړه شي، یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم سما همداراز زیاتوي په دې وخت کې باید نجونې ډېر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډېرې ضایع کېږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډېره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بده پریوزي صحیح ده نه دی خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دې وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دې وخوري، ګرم ګرم چای دې وخوري، ګرم ګرم سوپونه دې وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کېږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري. کوښښ وکړئ چې د جامو په دوران کې مایعات ډېر استفاده وکړئ او ښه خواړه وخورئ.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځوند کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نشي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمی او دوستانه فضا رامنځته کړي، په اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپل لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی